افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغان ولسمشر ویان طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو پر کړنلاره کې د کړنلارې پر جوړېدو کې خنډونه اچوي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی ان کورنۍ وایي لا هم ځایي امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. بدخشان کې چارواکي وایي د محلي اردو یوې سرتیری طالبانو ته نه دي تسلیم شوي، بلکې خپل کورونو ته تللي. او په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هیواد کې د ښځو د وضعیت خواله ته جدي پام نه دی شوی. کمیسون پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د غلطه ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي لکه کور شړلو، جبري او کم عمره ودولو، د ژوند د ملګري د نه انتخاب په بادو کې وار کړي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. کمیسون ویلي افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې هم لري چې د دوی په وینا کافي نه دي. کمیسون د غسرګندونې د نومبر د 15مې یاد خځو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ په مناسبت کړې دي. ل دې وړاندې یوناما په افغانستان کې د ناتو ماموریت او بیلابلو نورو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان خځو د حقونو په ټینګښت ټینګار کړی دی. په بدخشان کې چارواکي د طالبانو هغه اداره د ویچې ویلي دي د محلي اردو او محلي پولیسو یو ویشت سرتیری ورسره یو ځای شوی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند ثناء الله روحاني وایي دغه محلي ځواکونو د معاشونو د نور رسیدو په اعتراض کې وسلې ایښي او کورونو ته تللي دي. په خوا کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو معاش ورکوه، خو کله چې دغه ځواکونه د محلي اردو چوکاټ ته دننه شول معاشونه یې دفاع وزارت ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ښاغلی روحاني وایي همدې کړنلاره کې بدلون ممکن د ځواکونو معاش ځنډولی وي.
له پروسیجر نه د بې خبرۍ له کبله دوی وسلې ښي او خپلو کورونو ته تللي دي. دا په دې معنا نه ده چې حکومت یا امنیتي سکتورونو د دوی حق خوړلی وي.
طالبانو بیا همدې محلي ځواکونو ته منسوب انځورونه خپاره کړي او ادعا یې کړې چې راغستان ولسوالۍ کې د خپل قومندان عاشور محمد په ګډون دوی سره یو ځای شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یو لسمی حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي برید نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې یولس ټپیان ور وړل شوي چې و پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اورزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د والي ویان احمد شاه ساحل طالبان اولاد کندهار او روزګان د پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په سوریه کې د اسرائیل هوایی بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي دي. د روسیې پر بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز بریتانیا کې دی وایي د تېرې شپې دغه بمبار کې د دمشق ښار په څنډه کې د لبنان حزب الله ډلې اته غړي وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو زیرمه یې له منځه وړل شوې. تر دې وړاندې د سوریه دولتي خبري اجانس سانا ویلي و چې د دمشق په جنوب کې اسرائیلي ځواکونو یو سیمه په نښه کړې ده. د اسرائیل پوځ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د لبنان حزب الله ډله د ایران ملاتړ لزان سره لري او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی هم دی. اسرائیل بیا ژمنه کړې چې سوریه کې به د ایران د نظامی پیاوړتیا مخه نیسي او تر اوسه یې په سوریه کې سلګونه بریدونه کړي دي. د روسي امنیتي چارواکي وای د اسلامي دولت یا داعش تخدريزو وسلوالو یو پلان شند کړی دی. د روسي د فدرال امنیت ادارې نن په یو خبر پانه کې ویل چې د غډالې نیت درلو چې د مسکو په یو سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یاد ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پانه کې راغلي د داعش د دغه کړی یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه ویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاته کېدو او ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستیو اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وي چې دغه ټاپوګان لرې پراته دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفی یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه پنځه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه په دوه کې افغان دولتي او د طالبانو پلاوی نه دي توانېدلي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي.
طالبان هنوز هم مختلفې بهانې جوړي.
هلمند کې ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای کورنۍ ویل هم امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي.
دوی د استخباراتو کسان لري نو دا پلټنه به دوی وکړي.
په اورزګان کې خزو چارو ریاست چې ټول کارکونکو کې سړیان دی وایي سکهال تر اوسه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي یوازې نه قضیه ورسره ثبت شوی. ولې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. آیا دا هغومره مالي مرستې وې چې له افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دی دا مرستې نه دي شوې او شرایط هم ډېر سخت دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې ټکنۍ خبرو ته یا پټه په دریدلو خبرو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه په دغه کې افغان دولتي او د طالبانو پلاوی نه دي توانېدلي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه او وی ویل طالبان داسې غوښتنې مطرح کوي چې د افغانستان له اساسي قانون او هغو اصولو سره چې په لویه جرګه کې پرېکړه شوې وه په ټکر کې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې دواړه لوري د خبرو پر کړنلارې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رات کړل چې ګوندې د بین الافغانی خبرو لپاره په کړنلار هوکړه ته رسیدل نږدې سوي دي. د جمهوری سویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو د کړنلار ستونزه لا پر ځای ده.
نو مذاکرات کې تر اوسه پورې کوم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافع د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. نو هغه موږ صلاحیت نه لرو چې هغه غوښتنې ومنو چې خدای نه خواسته د زمونږ د خلکو د غوښتنو پر خلاف وي. نو دا وضاحت کاملا باید شتون ولري.
د ښاغلی صدیقی په خبره د افغان حکومت مرکزی پلاوی ته هر څه روښانه دي. هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي او جرګې پلاوی ته حدود ټاکلي. نوموړي وویل چې افغان حکومت او ولسمشر محمد اشرف غنی ته سوله لومړیتوب لري او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او په معنادار ډول د سولې خبرو ته حاضر سي. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې د طالبانیانو په خوشی کېدو سره ملت ته هیڅ هم په لاس ور نه غلل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي په کړنلارې دواړو لورو د اختلافي مواردو پر سر یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي د پنجشنبې په ورځ هوکړه وسي، خو هغه وخت هم په رسمي توګه نه د افغان دولت او نه هم د طالبانو مرکچی پلاوی دغه خبره تایید کړې وه. د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په پلازمینې دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د کړنلارې په چمتووالي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پکې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. دغه پټه په ولاړ حالت په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال الیاس دایی کورنۍ وایي له همځایي امنیتي چارواکو د ورور د وجل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. الیاس دایی څه کم دوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې د هغه په موټر پسې د ونخلبل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د دایي وژلو په دې ولایت کې ډېر نور خبریالان هم خپل امنیت اندېښمن کړي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وزل کېدو له دوه اونۍ زیات وخت تیریږي، خو لا هم د وزن د پیښې د څېړنو جزئیات نه دي څرګند. الیاس دایی د عقرب په 12مه د دغه ولایت په لښکرګاه ښار کې د نوموړي پر موټر د نخلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وزل سه. د الیاس دایی ورور مزمل شکري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اړوندو مسؤلینو لخوا د کورنۍ سره یې د ورور د وزل کېدو په اړه جزئیات نه دي شریک سوي. ښاغلی شکری وایي امنیتي مسؤلین باید د کره شواهدو پر بنسټ د ده د ورور وزن کې ونیسي، چې په خبره یې په دې سره به په هلمند ولایت کې تر ګواښ لاندې خبریالان یو څه د خوندیتوب احساس وکړي او دا فکر به وکړي چې د پوښتنې یې څوک شته. بلخوا په هلمند ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د الیاس دایی تر څنګ په تیر کې د نورو وزل سویو خبریالانو پیښې هم نه دي څېړل سوي چې دوی اندېښمن کړي دي.
چې خبریالان وژل کېږي، نور فعالین وژل کېږي، په شهادت رسول کېږي، بیا پوښتنه نه کېږي او دا تجربه مخکې موږ لرو. تر اوسه پورې هیڅ ډول د یو خبریال قضیه هم نه ده څېړل شوې. د هغوی قاتلین په سزا نه دي رسول شوي، نه دي نیول شوي. نو موږ هم په دې برخه کې اندېښنه لرو او غوښتنه هم کوو چې باید د دې قضیې لپاره حکومت جدي واوسېږي.
ښاغلی ستانکزی وایي په داسې حال کې چې د الیاس دایی موټر له دوه ورځو مخکې په کور کې درول سوی و، وړاندې په خبره یې کشفي بنسټونو باید دا پیښه تر اوسه روښانه کړې وای. هڅه مو وکړه د الیاس دایی د وزنې د قضیې د څېړلو په تړاو په دې اړه په هلمند ولایت کې د والي، امنیه قومندان او د ملي امنیت ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ژمنو سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څهونه ویل. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د الیاس دایی د وزن قضیه تر څېړنې لاندې ده، خو د دغو څېړنو د جزئیاتو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي شریک سوي. د الیاس دایی د وزن مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. د الیاس دایی وزنه په کور دننه او نړیواله کچه و غندل سوا. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیویش پاړه سفرزینای کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نوامبر 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمی پوری په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په افغانستان کې سر لننه د عامه پوهاوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چې ټول کارکوونکي سړیان دي، سکال د ښځو په وړاندې تر اوسه د کورني تاوتریخوالي یوازې اته قضیې ثبت کړي دي.
په دې ولایت کې مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې هیڅ یوه ښځینه کارکوونکې په دې ریاست کې نشته او ډېرې ښځینه غواړي چې پر دوی د شوي تشدد کیسې سړیو ته وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست چې کارکونکي ټول ناری نه دي وایي سش کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وضعیت پیښ ثبت شوی دی. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتلس پیښ ثبت شوی وي. په دې ریاست کې هیڅ ښځینه کارکونکی نشته. آیا همدا د دې علت دی چې ښځې ورسره د تاوتریخوالي پیښ نه ثبتوي؟ اتایی د دې ځواب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو په یوه غنا عامل اداره چې عامه پوهاوی پروګرامونه د کوچنیو ریاست د پالیسي په مطابق عامه پوهاوی پروګرامونه کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمیو پاوه چې د یو شمیر نامعلومه دلایلو له مخې دنده پرېښول او له اورزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه چې تر ننه پورې کوم چاته پاړه معلومات نسته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړي نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمیر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالی غیر دولتي موسسې کورډایټ خپره کړې سروې ښیي چې په اورزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه معصومه هم ده. هغه د اورزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مدا مخکې د ښځو اړوند په یو پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خوشنته سره مخامخ یم. زه د امر تابع یم. اغیدن د سینی به نظر نه سی وای دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشنته سره مخامخ یم د اختر سره مخامخ یم چې زه وظیفه ته درېدلم په اورګان کې زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان زما ناره نه اوري ابل خو څنګه زړه ورته شکه چې راځي هغه اورګان کې وزای کې وظیفه اجرا کړي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اورزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپاڼه لیکلي چې په اورزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لسو څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي.
کله کولی شي چې ورته خپل له شریکې هغوی چې دقت خپل ښځه نه پرېږدي هغوی به د ښځې چارې ساته څنګه چلته یو داسې کسانان ځای پر ځای شوي دي چې زه خپله په ولا زه خپل یو مدني فعال شی باندې زه هلته نه ځم زه نه شي کوم. ډېر کله دوی ما ته بلنه کړې ده په یو پروګرام کې زه نه یم ورغلی ځکه چې هغه شرایط ته ما تمنمیږي نو زموږ ستاسې د کلتوري ټولنه کله کولی زړه ښه کوي دې ته یا غرونه یا خپله یو خور ډېر زړه نه ښه کوي چاغه واسه
په پروګرام مخته وي سي اډیا کا خپل مشکل خپل ته پیژ. هڅه موکړه چې په دیاړه د سیمه ایز اورګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د شوز چارو د ریاست ټول کارکونکو ناری نه دي خو بریالي نسو. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې د شوز چارو د ریاست بس ته اعلان تسپارلی او ډیر جربه پر یاد بس ته وشه زو ګمري. د ویل چې لتیرو دونیمو میاشت رئیس د یاد ریاست چاري ناری نه مخې ته وړي خو د اورزګان ولایت یو شمیر ښځینه پالانې بیا وایي چې د دغه ریاست چارې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر یو شمیر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. نړیوال پروند جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د 4 کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې چې ورسره نوې شرطونه هم تړلې دي. ډیر مرستندویانو خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مننن مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس ازرخ شافیزی سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په پای کې وویل نړیوال ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مالی مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14 میلیارد $12 دي او شرایط هم ډېر سخت دي. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دي ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه وي، چې البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خرجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د زوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي، په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي او هغه موخي چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتو ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخي ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې، او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته 40 کاله دا په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته، چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي؟ ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیاردونو ډالرو مرستې چې په تیرو 40 کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولې.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي خصوصاتو وینو، د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړ شو. د وړي او متوسط بزنسو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښایي چې دولت مشخص څه کولی شي، مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کی، نه یوازې خارجیان ولا تور کی بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کی، او وطن زیاتیږي، د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظیونن مخکې د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. له دې خبرونې څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به دلته په ګډه واورو.
مسته چې موږ یې لاندې سړي د خور غریب او د ولست کوم پیدا نه درسېدلې، دا کسان تر لاسه کوي چې هغه ضرورت دي او قدرت لري. نو خدای دې وسره موږ سره کنسي چې خور غریب او د مرکان خوران ته شي تر لاسه.
از یو توفید زابل ولایت شادیل ولسوالی اسکن زموږ ته ځوان خو نه یوازې داسې مثبت اغېز نه ده کړې، بلکې منفي عمل او منفي اغېز یې کړې ده. زموږ وطن د خواز واقعي سره مخ ده، دلته داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شوي. سړکان ټول خراب دي، تاسې ځینې د کابل کندهار لویه لار، یعنې د کوم خارجي ملک پر دې لار باندې ولاړ شي نو بیا به هغه بیا اخرنه سپری ایواز دغه نو نمونه او بیا کدن نو دلته هیڅ پرمختیاي قانون نه دي سوي
دا زه وګورم موږ هرڅه ولیدل ولسوالو ته هم پاخه سړکونه تیر شول خرجاتو ته هم پاخه سړکونه تیر شول ولې لا قایقو سترګې پټو په هر کلي کې موږ کلینیکونه راته جوړ شول شفاخانې راته جوړې شولې ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه مږې تیر شول ولې لا قایقو نه سترګې پټو او یو پلو ته ځان اچوو ټول شیان سوي دي اما دام نه نمن کړي دي د افغانستان په حکومت کې فساد فساد شته فساد شته باید فساد له بینه څخه لاړ شي په موږ باندې اغېزې معلومې شوي دي موږ وینو چې هر څه شته خو بېرته د طالبان راځي هغه سوځوي له بینه وړي هغه ځای کې طالب ونیسي دی باید هغه ځای وساتي هغه ځای کې خپل کار وکړي اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی یا یې په ترکتل چپه کړی وي او لبینه وی هیڅ شی نه پریږدي
زو دلویت خبر کوم لوګار نه دغه وس په سرحد و چې شنه ونه ول کیږي پاکستان ته روان دي مادنیات پټ وځي دغه مخ په شیم با تو ګاډه واډه ولا کې دي نیم کا تا نیم نه د سوا سره کونه چې جوړ شي واه برته په خرابې دوه دي کلینیکونه چې جوړ شي واه بس غلو ته ور کړی په غلو جوړ کړی دي هغه سم نیمای پر اپ ګډې دوه دي زده چې وان دغه پیسې وس نه شي کېدلای چې دغه دغه طالبانو حکومت ګاډه مصرف کړي وای دغه نه پیسې سره غلي دي ازلو باندې خاورې واړه وای چې دغه دغه یو جام مصرف کړي وای لکه به نیتم سره شیخ سوای و لکه به سرحدو ساتنم کړي وای د بندو ساتنه به کړي وای په دواړو باندې دا اول اول منفع تجهیزات دې لکه بندونه لکه سرکونه لکه شفخانی به سرور دې دغه په دواړو مخنیوي کړي او لغلو ظالمانو نه لګوندې یو دونه
ما زه خبر کوم لوګر ولسوالې برت برکنه سره له ردی وادونه له علي وادونه مثلا تشکر کوم چې مثلا مرسته وکړه او له دې مرسته نه خوانم زه دا شخصي مرسته نه د څوک شخصي استفاده ترو کې د دولت لپاره د دولت مرسته خپل همکاري پیو کې سرک به جوړ کی او شای پیو کې او کارخانه جوړ کی سمونه خلک د استفاده ترو کې نه یو خونه څخه ټوله نه خوانم څنګه سره کې وینو مثلا برق وینو مثلا خبر کې نه کېونی او دا ډاکټر وینو ما مكتب وینو هر څه وینو خدای سترګې راکړي او متکل خور واخو خو نه خور کړ
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل نظرونه نن مخکې د مایکروفون تاسو په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه د جنیوا په کانفرنس کې لا افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو د افغان بسمت سوتل شمیر لارې مو هم په دې اړه پیغامونه راستولي زت خان له کابل لیکلي چې مونږ د جنیوا په کانفرنس کې مرسته شو مرستو ته ډیر خوشبین یو ځکه چې مرستې اکثرا د اشخاصو جیبونو ته لویږي عبدالواحد مدققه مل کندهار لیکلي افغانستان سره مرسته وشو خدای وکړي چې دغه مرسته سم ولګیږي ولې جانم له غزنی لیکلي له افغانستان سره ډېرې مرستې لدی مخکېم شوی خو اداره فاسده ده
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمې ونړي ولا موضوع آذربایجانی ځواکونه د نګورن قرهباغ د هوکړې لمخي او بل سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته د هغې هوکړې لمخي چې د روسي په منځګړی توپ شوی ارمنستان د دریو سیمو پر حدود ار استل شوی دی نو تفصیل فر با ظاهر اوروي
کاروچار چې آذربایجان چلب جریادوی باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای خو د بشری دلایلو په سبب د کار ځندېدلې وو د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمې تننوتلې دي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړسو اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو آذربایجان ته لا چین د سپارلو نیټه د دسمبر لمړی یاد سوی ده د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یاد سیمې ټول لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه لمینونو پاک سوی دي د وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریک شي چلبجر اوروسته لا آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سوچې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین بیګا د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړه د خبره کرملن کړي دا زیاتوي دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو پاړه بحثونه کړی دي. د تیرونی په ورستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوه مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سولساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشری مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیده. خلا ازادي رادیو سره اوسې ورستې خبری مجله پاتې د زمو همکار زرونه منګلې مختوري او سړي ترغلي زرونه جان خره خلاص
له تاسو مننه. تاسو ستړي ماشي و سلام.